زما رايا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرامو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چې لوی څرنوالۍ د ازل شوي کمشنرانو دوسیې تر کومه ځایه رسولې نور حال په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
هغه
وایي زموږ همکاران د اسنادو، شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازمه وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسي. تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې په قانون کې له راغلي مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو 12 کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لورې د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. لوی څرنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افرادونه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپیله وي او پوهېږي کې هغه واقعیت معلوم کړي، هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درالنشا ریاستونو څوکۍ ته وروپیژني. په دې اړه مبحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال له تاسو نه پیلو. که دا اورېدونکي ته ووایي چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمشنرانو په توګه جمهور ریاست ته سپارل کېږي، د څومره لیست جمهور ریاست ته سپارل سوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستانو ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګ مدني ټولنو ته چې د کمشنرانو د معرفي پروسه ده، دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځای پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږ ریاست جمهوریت خپل کسان چې واجد شرایط دي او د ټاکنو د قانون دولسم ماده په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړی وي، هغه به موږ رئیس جمهوریت ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص او افراد وي چې هغه ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي، او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي، چې که چیرې خدای مکړه موږ داسې اشخاص او افراد معرفي کړو چې هغې بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامع مدني او سیاسي حزبونو ته وي، او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې غوړ اشخاص او افراد معرفي کړي، او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو دپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن څلور پنځه کسانو باندې بحث کړی وي، او هغه اشخاص او افراد که چیرې فرزن حزبي نه وي او هغه تمایل د حزبي ولري ممکن دوی معرفي کړی وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دی هر هغه څوک چې دغه پوست کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې که لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا بې طرفه کسان معرفي سوي دي؟ که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمیشنر په توګه وټاکل سي بیا به وروسته دوی نه د ګوندي زیات اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته، او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زموږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي، بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي موږ د دې هرکلی کوو، او موږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. موږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید بے طرفی، استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کی، او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زمونږ هڅه ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زمونږ توقع ده چې په همدغه معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، که دا قانون د تعدل سوي طرحه کوي او څه ناصرنا پرې واچوي، کوم شرایط د یو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوي دي؟ که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي، او همدارنګه حداقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي، او انتخاباتي تجارب باید ولري، او په دې خپل تصادی په وخت کې د حزبونو عضویتونه لري. که هم په دې برخه کې ډیر بحث وشوه، په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شوه، ولی هلته دا مسله کاملا وویلې چې نه، هر هغه څوک ته وګوري که چیرې هین تصادی په دې معنی چې هغه وخت کې چې دای وظیفه اشغالوي په هغې وخت کې باید دای حزب نه استعفا وکړي. ولی بحث دا و چې نه، احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي عضویتونه لري. دا یو برخه وه. دومه برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعضې موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي، مدني ټولنه به معرفي کوي. نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو، چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې سره کېده، موږ کاملا پکې حاضر وو. ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې. د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې زه اکمل صاحب ته په احترام، سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو. هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی، ولی عملا د ټاکنو په پروسه کې دوی دخیل نه دي چې فرضاً په دې وپوهېږي چې مشکل کوم ځای کې ده، کوم ځای کې ستونزې دي. هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي، هغې پوهېږي. اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغلله، زه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې، هغه د انتظار موضوع وه چې ډېره نوې وه. او دومه موضوع چې په تعدیل کې راغلله، چې هغه د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږه هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کیږو کاملا ناممکنه ده. دا هغه څه و چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې هم نگراني درلوده تشویش درلود ولې که چیرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او سیاسي ګوندونو ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي په بعضې مواردو کې نظر هغه وکړي مشورې ورکړي ولې عملي حق نه لري ځکه دلته زمونږ حق ده چې مونږ څنګه کولای شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو. بل اخره ډیر موارد وو زه نه پوهیږم ما ته تشویش هم مال تم دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر وو معنی یې چې آیا زنه په دې دغه موجوده کمشنران نه دی ډیر زیات تنگ وو یا نور فشارونه وو بهرنی فشارونه وو ولی هغه احساس مونږ نشو کولای چې کوم مسله وو ولی بل اخره د ټول انعطاف په اساس باندې غوښتنه چې غیر عملی وي هم په دې طرحه کې په دادل کې ومنل شو. بل اخره اوس مشکل چیرته زی مشکل که چیرته نوې رهبری زی کاملا به ډیر ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې. نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیل لارې چارې ولټو ولشي نو با ظرفیت با تعهد او غیر طرف گوندی و طرفدار خلق چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه سي مدیریتونو کې دا خلق چیرته په حالت لاړ نشي او ناپیلی خلق ژمن خلق او ملی ارزښتونو ته باندې باوري خلق دا اشخاص او افراد لا شي زه فکر کوم چې دغه ټول مشکلات ته ممکن جواب وایي.
حکمل صاحب د تاسې غوښتنه وه د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید له دندو ګوښه شي حکومت اقدام وکړو د کمشنران یې ګوښه کړل. په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سن قانون کې تعدیلات رامنځته شول. په دغه کې دوه کسان د ملګرو ملتونو په شکایتو کمیسیون کې همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي. نو تاسې غوښتنه وه ده او تاسې نظر په دې اړه غواړم چې آیا دغه خپله د انتخاباتو استقلالیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یوه ملي پروسه ده د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی. زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا د چا غوښتنه وه؟ طبعا دا به د حکومت غوښتنه وه ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې غړو په توګه په دې جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي ولی حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفي وساتي. داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو په راتلونکي کې هم لرو ولی هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. دا د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چا ته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي کېدای شي مشروعیت له نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګوره افغان صاحب چې موږ دلته نظام لرو حکومت لرو او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تایید ای تبن انتخابات هم باید تایید کی او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو هغه نړیوال ناظر بنسټونه مشته او په خپل ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی هغه د دغه پروسې نظارت کوي.
کتل سره لاندې تبصره په وکی په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم وو ولې په کل کې د مدني ټولنې مو دا په دې معنی چې د دغه دوه نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماد کی او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي هغه ایکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده د کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکړي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
وګوره 2011 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه
رازم دیتا دلته وګوره هغه په تصامیمو کې شریک نه دي هغه په تصامیمو کې شریک نه دي کچيري مونږ بیا هم دازو دیتا کمنګ ناپیلی وطن پرست خلک چې هغه پر دیموکراسي باندې باور ولري او همدارنګه د ټاکنو هغه مسولیت ځان ته واخلي. زه تا ته باور در کوم چې هغه کولای شي دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغه به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډېر یو ښه ایمیج به خلکو ته
وړاندې اوس خو د لیست کې داسې بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې 1 نفر د ټاکنو کمیسون ته او 15 نفر د شکایتو کمیسون ته او 2 نفر یو د یو دارالانشا رئیس په صفت بل د بل دارالانشا رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او که چیرې رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا نو په دغه وضعیت دغه وخت کې نو دلته هغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوری دوی به دغه ټول لیست ده بس ته دغه کوم لیست چې دا دی نه هر کاندید به 14 کسو ته رایه ورکوي 14 کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره رئیس جمهور هغه چې لوړې رایې وړي دي هغه به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته ورپسې چې رایې وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چالوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته او جنسیتي ترکیب ته په کتو او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به او باقي چې 2 کسه پاتې کیږي یو به د یو دارالانشا رئیس په توګه بل د بل دارالانشا رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت خپل رئیس جمهور په خپله یو کاندید ده او کچیر کاندید نه وینو امغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل هغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکي او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکي.
اکمل صاحب کله چې په خو د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کېدل دا ډیر زیات لستون سره مخامخ خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کېده دا ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې دغه کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بغې له مخالفت نه دغه مسله ومنله. ایا د قانون خوالی ده که چیرې سیاسي ګوندونو څه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولی شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولی شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې یوه ماده راغلی چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم دا جوابګو سیستم نه ده دی کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزاب غوښتنې وي دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو ولی نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي ځینې غوښتنې د حزب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. موږ د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. موږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي ولی متاسفانه چې دا غوښتنه د موږ نه ده منل شوې. موږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي ځکه او د انتخاباتو نتایج په 24 ساعتونو کې یا په 48 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي ولی نسبي تغییرات راغلي دي. لدې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي سیستم د انتخاباتو باید نوی شي په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب په ټولو کې نړیوالو ټولنو سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو او په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې د انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح سي، کمشنران برطرفه سي، نوي کمشنران وټاکل سي. داسې هم سوال د تاسو له نظره، راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو، همدا کمشنران به وتوانېږي چې هغه ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې موږ تاسې درلودې هغه رفع سي، هغه ستونزې بیا تکرار نه سي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغې هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ام ډي آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ام ډي آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کېږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اورېدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ام ډي آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهور ریاست انتخاباتو کې دا نه کارول کېږي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کارول کېږي، یعنی څو بودی یا څو اړخیز انتخابات.
ولې خبره دا ده، ګوري احزاب والد تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات پر مخ کې لري، دا درې انتخابات هلته شته. موضوع دا تاکیدا همدا موضوع وه. دلته مسله دا ده چې دلته د ام ډي آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه تخنیکي ټیمونه دوی به په ګډه سره طرح وړاندې کړي. د مدت یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینې ته وړاندې کړي، کابینې تایید شوه، پارلمان ته به ځي، او بالاخره دا یو اوږده سیستم ده. پورې په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نوه بحث نه دی شوی. په آخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغسې د دې په خاطر چې عذاب و دا مسله ډېره قوي ونیوله. که چېرې موږ سره په ام ډي آر باندې متوافق ونه کړي، موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علني حقیقت دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته څوک چې و چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د څلور پنځه ورځو مجلس ټول بې نتیجې پیتو نه رسیږي، بلاخره دا ام ډي آر په دې رئیس جمهور په فرمان کې شامل شو. لکه اوس فازن موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوي د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا د وړو حوزو مسله وه. تاسو ولیدل هغه هلته په نوي ورځو کې کمیسیون په دې وتوانېده چې طرح کابینې ته وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرحه ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو دپاره یو کافي وخت شته. دا چې که چېرته وړ خلک د ټاکنو کمیسیون ته ورشي، هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي. وخت کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره، بلاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هېوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي، چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي. هلته
زه بیا هم راځم، مننه چې اورېدونکو ته زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوي کمشنرانو په راتګ سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه سیستم ترسره نه شي لکه د ولسي جرګې په سیستم چې ترسره شو، ستونزې به راافسي؟
نه، زه یو شی چې ما اوس موږ ګورو، مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم عذاب هم اکثرا، زه نه غواړم چې په دې باندې هغه وکړم، حزب اسلامي ته په احترام، اکثرا عذاب چې موږ هغه لرو یو تعداد عذاب چې څوک اوس کمشنرۍ ته معرفي کوي، یو نفر اغه نه تعهد اخلي لیکله تعهد. ما ته پرونم یو چا دا خبر وکول لیکله تعهد ته نه اخلي چې زموږ د ګټو لپاره به کار کوي، او دا به کېدا، یعنی شرایط ور باندې دي، حتی کلیپونه ته نه اخلي. کنه دا چې عذاب دوا وی حزب دي، زه فکر کوم حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر، یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی یو نه دی راجستر شوی، نو دې ته دوه نفر حق ورکړ شوی. په اصول کې منل قانون کې نشته، ولی په اصول کې هلته ومنل شو دوه نفر. راځم دې خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي، شرایط په یو چا باندې کې خود شي، او هغه شرایط منلي وي، بیا لاشي کمشنر په صفت باندې بیا ولدينه حل زموږ بدتر وي. او کچيري وړ خلک، مناپیل خلک، باتاهده خلک، افغانستان دوست خلک، او داسې مدیران چې هغه د دغه بحران نه دی وتلو لپاره واقعا اراده لري، زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې، نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي.
درنو اوریدونکو، د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې لرو، دا د سن ټي وي سیستم، یعنی د وی رای د نه لیدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي، خو نور انتخابات په د ام ډي آر په سیستم باندې، یعنی رای یو بل ته سره ورکول کیږي. دا د حزب غوښتنه مو حق مل سب کړه، چې د ام ډي آر سیستم د سن ټي وي سیستم نو څومره ښه ده، د غوښتنه تاسو و
افغان صاحب لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړه، لکه انتخابات په اوسنی سیستم مخکې زی، دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای، دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیایي. د اوسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو او ظروفو سره مناسب نه دی، دا یو زوړ سیستم دی. د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي. مونږ
اوسنۍ کوم سیستم ده،
اوسنۍ سیستم یادوم تاسو وکتل، مونږ څو مرحله انتخابات تر سره کړل، د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و. تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی. علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده، جوابګوی نه ده، د موجوده ستونزې نشي حل کولی. بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یا حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای، هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې پافشاري نه کولی. حکومت په خپله یو لوری دی چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي. په لاسهاو داسې موارد مونږ ولیدل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره. نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشاري کې، علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی، حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه مونږ تشویش لرو. تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا مونږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګټه تمام شي.
ډاکټر صاحب، زه ورستی پوښتنې په توګه قدر ته وایم، په زور سیستم کې خو رای نه خرڅېدي، رای نه انتقالېدلې. په نوي ایم ډي آر سیستم کې ممکن رای له یو کس نه بل ته انتقال شي، د فساد ته لاره نه، زمینه نه برابرېږي.
یو خبره ګوري، په افغانستان کې په دغه شرایطو کې زمونږ د تاسو کوم تشویش لري، دا د افغانستان خلک هم لري، بل اخره و مدني ټولنه هم لري. ولې ایم ډي آر سیستم ډېر ښه سیستم ده؟ ایم ډي آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي. اوس فرضاً مونږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کیږي، ولې د ایم ډي آر په سیستم کې رایه نه ضایع کیږي؟ دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده. ولې عملی کېدلې دا وخت ضرورت لري، دا په داسې پښپاګ میاشتو، درې میاشتو، دوه میاشتو،
یو کله چې معاملې په افغانستان کې معمول دي، ممکن دا کوم ګروپونه چې د ایم ډي آر سیستم لپاره جوړیږي دغه معاملې وکړي.
ها ګوري، دلته دوه مسلې دي. اوس فرضاً یو کاندید ده، یو کاندید دا کاملا فرزان اتل لک لس لک ډالر مصرف کړي د پتی ټاکنو کې، کچیر ایم ډی آر تراشي ممکن دی هغه دا مصرف نه ده، دا دو لک ډالر تراشي. فرزان ازبونه دی، ازبونه مصارف کې دیش ډیر ټیټ شي. یو حزب راځي خپل کاندیدان تاغه ورکي، مصارف ورکي مکمل، ولې کاندید ته وایي چې تاسو یو روپی مصرف نه کوي، موږ ټول مصارف تاسو خپل کو، ولې په اخر کې دی رای راځي مکمل جمع کیږي، بل اخر په کاندیدانو باندې تقسیمېږي. دلته هم دی رای او دی ځای نه مخنیوي کیږي، او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي، پارټیانه تقویه کیږي. ولې هدف دا ده؟ دلته یو زمان، یو وخت ضرورت ده چې دا عملي شي. کاملا موږ د دې سره موافق یو، دا یو ډیر خصوصتوم ده، او بل اخره د دې راتلونکي موږ دوا دا کوو چې راتلونکي کې داسې کمشنران، داسې مديران ټاکنو کمیسنون تلل شي چې هغه په دغه دیموکراسي باندې باور ولري او د حزب په اولتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو، مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل، د افغانستان د آزادو ټاکنو او رونتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو، ته بیا کی زمارایا
زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو